کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزفر با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري شرق لاستیم. د دې خبرونې په لړ کې بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوي هیلي درته خبرو چې وایي شایي نن په کاري طرز العمل باندې خبرې پای ته ورسیږي. دا او نور ورسته اوریدلی سي. پسر که در افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر 1.5 میلیارد ډالر ډیر عاید لري. په اورزغان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کې دوته نږدې شوی دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې 0.5 میلیارد ډالر له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالر له مالیو، او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 40 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخته د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په مترکو ووهل شي. د 4 نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبري وکړي. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوي دي. د اورزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیره شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وشل شوی دی.
د په کور طالبان حمله کړي، خورکم شي سعودي او ځامن موجود نور یو سرباز هم دغه شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 3 تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پېښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاري د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاري ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته دې د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1990 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته له دې چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل. سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمند کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارم ویجاړ شوی دی. د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربندۍ له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاده موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسنۍ خبر دا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ IPL یا د هند غوره لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو ټکر لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خبرېدو له کبله سږ کال د هند غوره لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. دوه کې د افغان دولت د سولې ملکچی پلاوی هله شې چې نن پر کاري طرز عمل خبري پاتوه رسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدېږي دغه پلاوی غړي شریفي زرمتی ورداک وویل،
مشکل څه دی کې د شي کله کله د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې صدقه باندې هم اتمن فساتو باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطحه بشر دوستانه اوربند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ دا وای 5000 لیکي څلور دا خبر دا مشکلات به خېر ډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دوه پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته بوښ سو چیري چې د 350 بستریز روختون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دوونیز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي دایسي. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوحه کې د سولې مذاکراتو پر کاري طرز عمل مقدماتي خبرې د دواړو لورو تر منځ روانې دي. په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاري طرز عمل خبرې نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی ورداک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډې شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل،
مشکل دا نه ده چې دغه لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم دې لوري مشکل څه دی کې د شي کله کله د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې صدقه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي. د خبرې لا تر اوسه نه دي نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو، د دې موضوع د نورو پرمختګ د اوریدو لپاره هم ازادي راډیو ته سره پاتې سي. اوس غواړم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر واورم چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړې ده، او دا غوښتل چې مې وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
راځم خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي شي. اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې چې د دغو مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط اوري چې راتلونکو مذاکراتو کې دوی هغه هدفونه ورته ترلاسه شي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د درې خوا له ډېر امیدوار یم چې همدوه لوري په دې باندې توافق نه دي چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه هغه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي، دوی هم دوی علاقه مندې لري. او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع حدت سره د اوربان د محلي مطرح موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
له سره وکړم. باندې بله، تاسو ترې حدا خوشبيني شېست او هیله شېست. کدا پښتنه داس مترکم چې آیا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي، او یا د لږ په واضح ډول وایم دې ته پکتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویل دي چې نه القاعده تر اوسه افغانستان وتل ده په بشپړ ډول، او نه هم طالبانو تر اوسه علنا داسې څه ویل دي چې له دې شبکې سره باندې کې پرې کوي. او لبل لوري مشتاسي په افغانستان کې د ډیرو سختو جګړو شاهد یاستو اره ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همداده. نو کدا سره راټول کو فکر کوي چې دا مسائل څنګه کولای شي چې د سول پر اتلو اغیز وکړي؟
ګوره، کچې طالبان لا هم جګړه ته ادامه ورکړي یا په استرالیا نورو اندلو ته پای سره خپل د اوبو ساتي، نو دا د طالبان د بایلل په معنا ای. او طالبان بایلل به دا ور سره بایلل نه وي. هغه په دمونه څه د دوی د مشکل خود دوی حکومت سقوط کړو، بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اسمحلال مسله ای را مطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندیم هم نه خوشبینی هم خیم چې لازم به ملي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دې دې زر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مسله دا نه ده که طالبان اوربان دوی د خپل افراد به څنګه وساتي. دا راشتل دي چې دوی عملاً په مذاکراتو کې سره مخامخ دي، و زما باور داده چې دغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنی به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجب بدنۍ ته ونه رسوي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق درېدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله را کن کده، هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلتا اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه لآزادی رادیو، ویب پانه، تویتر، فیسبوک پانه او یوتیوب چه خواوره ولوله او وبینه.
دوستان بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکرات په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وي چې لومړی اوربند وسي او بیا رسمي مذاکرات پیل سي څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ ولاړې سي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو په اړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سوله راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. دی زیاتوي که اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلک بې باوره شي.
یوازینۍ غوښتنه به د افغانانو همدا وي چې اول د صلح، اول د اوربند وشي، د هغې نه وروسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنې او هیلې یوازې په پلازمېنې کابل پورې محدودې نه دي، بلکې د ټول افغانستان غږ شمېرل کېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمد ګل وایي خلک د خبرو پیل ته خوښ دي، خو د دې لپاره چې د خبرو ثمره وویني په کار ده چې اوربند وشي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل رښتیا هم هیله بښونکی دی. ولس دې ته ډېر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس غوښتنې دا دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې له زغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فراه اوسیدونکی محمد نعیم بیا وایي له جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ده هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل ګڼي.
خپل ملت آباد کو، خپل کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دې جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشین رو دا مستوب خاور ده په دغه ملت کې چې خلک ناس مستوب زمونو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربان غوښتون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې وروسته هم ورتګ پورته کړی ده. افغان حکومت هم د اوربان په ټینګېدو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلزادي راډیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او له سفرونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سوریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړه سي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې ځم میړه، زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم، له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډېری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي.
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپله ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اورېدلې. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه، د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور ده خو دا مشکلات بيخي ډېر منګلرو چې د 500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو پیسو ګوره 400 500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتون نن سبا د چې خزي دي د عقلي ورته وای چې د خزي مینه کې لار سي په هر ځی کې عقله ناست ده. 500 روپۍ 400 روپۍ اخلي په څه خاطر اخلي؟ او غریب نه لري. زه خپل 2000 افغاني معاش لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب دغه اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو، او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت سره په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایج ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لرې پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای سي.
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزه په کچه فعالیت کوي، په دې ورستي کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لمل سوي چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صدق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغ بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ.
دریش دې ځاینه راځي د نن وخت راورسې دي چې نن ما پرېشن ته ورسې دي. دریش په راغس په انتظار نه اوسې ځاینه وو په دغه شکل زر وو چې پرېشن نه سوک. دریش په انتظار دغه په هوټل کې ورته نه اوسې ان وې نه نه پرېشن وکړي چې د خیر کله به مخارج وطن دستي ونه کنه به خبر مو راځي پرېشن نه ځکړي خو نه کېدې د یلمن راغلی وو. دریش په وملاس هم نن نوبت راورسې دي.
د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس سہولت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وایي. او دا ویلمن وو د روزګان وو د ټول د چیرې ټول د مریضان د جره روان دي. تنګوالی راشت دي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خرش بخانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټونه زیات سي ملاجه وسم په دې باندې به خیرش دي. مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځخه مرځي ویني سر ماشه مریضان تر روان دي ټپیان ورو کې. نو موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه یک ملاجه وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزیه په کچه یو ځنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلوېش کاله مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه سوی او همدارنګه اوس یو ابزوي روغتون دی. نو ابزوي روغتون درې نیم سوه بستر په هیڅ حالت کې موږ ته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو چې د دې سرڅنګ موږ اختصاصي څانګې هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسایي ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومانو روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سوه نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا زون کې تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه موږ ته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت وي. د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به
په ورته وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ سي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې ډیرې سي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې سوې او ژر به عملي چارې پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته وینده دوه چې د تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل د لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحتي امې په پیشنهاد د کار مشر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړې کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوستونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو لپاره د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو. دغه خلاوي
په کندهار کې دا مهال د میرویس ازبی روغتون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزوی به نړیوال موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښ وباله او څرګنده کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونیو ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړي چې په اروپا کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شیبه راکوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووید 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوې ده. ګوتریش خبرې غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ ویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 29 میلیونه او 2 لکو ته رسېدلي دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,894 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسېدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15 میلیونه اوښتي دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.6 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې راپریخوه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې تحلیل څرګندې سوې دي. د دواړو لورو چارواکي باید خپلې توندې لهجې نرم کړي ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوې فضا خرابولای سي. زاکر شیخ له کونړ وایي کوربن نوې او خبرې ورديږي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ خلی کې په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوې دي او ترافیک باید په لشکرګاه ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو مشته راستولي و. نور همستخو وخت اوس کم دی. په کابل کې شپږ بجې او بخښي څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له اسمه سروان څخه خبرو.
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ترس کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وستوال هم وژل شوي دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوی دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سارون. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قرزاده ازادي رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستي سیالي د سنگر او عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د کابل د نه خزینه او لوبډلو ترمنځ په دوه اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالي غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونومول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی ازادي رادیو ته ویل چې دغه نوملیکنه چنن پیل شوې دوه اونۍ و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې نوملیکنه وکړي. خغلی فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالي به وروسته د زونونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي. او ټاکل شوی د شنبه په ورځ د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي. ورد مخه په عربي اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتووالی نیول شو. د نړۍ په کچه اخیستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي تر څو د آی پی ایل سګري پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سګري سیالي په هند کې ترسره شي. خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې تر سره کیږي.
د دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلی سی. خو تر دې دمخه به یو بل راپور هم واری. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرېدو دي. که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سئ چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي. خو په هلمند کې د نامنویو او کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بیخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویره لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکي وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوی نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د واکسین مخنیوی کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوی کوي، د هغو څخه خاصه غوښتنه ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو فلج نه سي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دي او نه فلج سوی دي او نه لاسو وبښه کار پرېږدي دي او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیونه ماشومان د دې واکسین څخه بی برخه کړي. د هلمند عام روغتیا رئیس عبدالاحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 ته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویره تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یو ځای شوي دي. په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومېږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځي کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی روان وو تر ډېره حده مو دا دیسې کې کار کړی دی، تر ډېره حده مخته تللی. انشاءالله امیدوار یو چې په آینده کې نوره مخته ولاړ سو او خلک دغه خپل صحیح مشکلات د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې 14 په هلمند کې دي. روغتیا پلان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نه سي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دی وی د خوشي او پښو بوده شن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډی لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی و وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلچرک چی ورته وایي، یا ډډغومبوره په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو چې رقم
ده خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرس مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. آیا د ویداد خوسي او پرشوب او دشن ورته پیدا کی، هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د لرغونبوري یا کلچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي، او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته، تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي، هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورته ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغ یې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
او
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي څه څملې؟
او درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مېم درد کوي، دا جای مېم.
کور کې به چې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
او لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وځم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي، او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډغمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب، او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتر ای د پز نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ورسره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنه هم دغه یو ډرغمبوره ده، ورسره په نور د بدن په نور اعضا کې لکه دماغ، لکه پانکراس، یا په حالکانو کې اکثرا د خوسیو، د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا په خپل لمنځه ځي، او ماشوم په و نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیابه کیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډېر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، پخپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په اصطلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډېر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
کور کلای
سبای چې عالی مهم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هر کله کوم. ولی ځینې کسان کله چې له یو وړی کی مشکل سره مخ شي ډیر ورخطا کیږي او بې صبري کوي. په ستونزه کې بې صبري کول کوم عوامل درلودلی شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زه مریم توخی یم او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو متل د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنا چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې منځ ته راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا په راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یوه ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
زمنګ د نږدې دوستانو نزدې هم وو، خو دبا چې کله لږ مشکلات پیراغله، د رزق روزي کله زیاتی کله کمی، کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو دبا د څو قسم شکایت کو چې بام تبو خط یا به کور کې وو یا مسجد کې وو، نو دبا د شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بس دسي ویل چې خداوند کریمه واده زده پیدا کړی ما، چې مرزونه ما ترازی ولګه ما ترازی تند ما ترازی خداوند کریمه چا به کانیم نه ورکوله، چا به باندې کارم نه کو، چې پاغه ته بلار کار ته بے روزگاری ته بس چا به کار ته نه بیو به بډې مایوس او خفاو، نو خلق ورته چې وسره د سمه کوا خیر ده گزاره کوا خیر ده هر څه به خدای درکی، نو یو کار به قسم خبرې به وکړي، شکایت به کوو، جګر خون به مو خفا به مو چر به کوړه، یو زنانه به شغه وروني ولا دبا 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 وهله، خو به صبر خشه نه ده. په هر کار کې صبر، استقامت، مقاومت خشه ده، صبر خشه ده.
ژوند په یو حالت او یو رقم روان نه دی، خوشحالي، غم، لوړې او ژورې لري. نو ښه ژوند هغه وخت امکان لري چې د مشکلاتو په وخت کې مبارزه، زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. پام دی اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وای
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات، ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې لري د وس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي، بیا هم نسبتا خایمه. مثلا ناول چې ما واده کړی و، درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته، نهه کاله ورک شو چې هغې وخت کې زه ځوانه مومه او ډیر مشکلات را باندې راغله، خو ما صبر وکړ خدای پاک ته. بعد د نهو کالو نه مې خاوند پیدا شو راغی ایران نه بیرته، بیا راته خدای دوه زامن راکړه. د هغې نه وروسته یو وکاله را سره و، وکاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده. خپله داسې کله فکر کومه چې خدای پاک ما ته ډیر زیات صبر راکړی. خپلو خویندو سره چې ناست یم قصه کوم او وایم که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان هم نشو تېرولی، خو شکر دی چې ما ته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تېر کړو. صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چا ته ورکړي.
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونشي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟ د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي.
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور. په یو وخت کې به موږ ته ډیر سخت وي په مشکل په غرنځ باندې چې موږ صبر وکړو، خو اما بعد له دې نه چې موږ یې پایلې وګورو، رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري، ځکه د موږ ښکلی او سپېڅلي دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو، بې صبري ونه کوو، او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو، ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري. دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله، خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې. نور له نوري څخه اورو.
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي، یو مشکل راشي، سړی حتما له خور سره پریشانه کېږي. خو پخوا د ځوانۍ وخت و، هلکتوب و، موږ ډېر هغه نو بې صبره وو، چیغې فریاد هم کوچ خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدلې هم کنه، نو دا فریادونه به موږ کوله. خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو، اوس پښیمانه خپل هغه تېرو بې صبریانو باندې پښیمانه، ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع الصابرین، الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم. نو اوس الحمدلله ډېر قوي شوی یم، به هضم شوی یم، او که کوم درد راځي، که کوم مشکل ما باندې راځي، لکه پخوا چې کوم پرتې ویل هغه خبرې نه کوو، اوس الحمدلله ډېر ښه یم.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په یوې وړې موضوع هم زغم نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د پوهنتون استاد علوم اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نورالله کوثر څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې صبر یعنی څه، که درته تعریف کړئ.
صبر یو عربي کلمه ده چې قرآن عظیم شان کې د دې استعمال راغلی. صبر معنی حفظ النفس یا ځان ساتنه ده. نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي، نفس نه غواړي چې ځان له هغه نه وساتي، له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي. د صبر لغت حفظ النفس یا ځان کنټرولول یا ځان ساتل یا نفس انساني کنټرولول، دا صبر معنی صبر.
استاد، ولې ځینې خلک ډېر بې صبري کوي په هر موضوع کې؟ مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي، یا ډېر وړوکی مشکل وي یا غټ وي، پرې باندې بې صبر کوي، زغم نه لري، صبر نه لري، عوامل به څه وي ستاسو په نظر؟
صبر او نه صبر کول دا دواړه روان انسان پورې اړه لري. صبر په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال ده، او رواني روان او د اروا له لحاظه نارامي ده، او اروایي مریض هغه اختلالات لري دا بې صبري کوي. یعنې د دې ستر لامل او لوی لامل هغه اختلالات، رواني اختلالات او رواني ناسلامتیا ده. روانه یو څوک سالم نه وي او دغه نه سلامتیا د رواني د یو انسان باید دی بې صبري وکوي، دی بی حوصلګي وکوي، او دی هغه کار وکوي چې ده له شان او د انسانیت سره نه ښایي.
استاد، په قرآن عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوي دي؟
قرآن راغلي چې هغه د صبر معنی افاده کوي، او صبر هغه صبر معرفي کوي. د دې جملې څخه یو دا آیت ده: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله وي صابران ته مونږ ډیر زیات بغیر له حساب بدله ورکو.
اوس په کوم موضوعات باندې صبر وشي؟ ځینې موضوعات دي چې کله د یو حق تلف کیږي نو کتل ته بیا غږ راپورته نه کیږي، دا خو بیا ظلم کیږي.
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي، توپیر لري. صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تا نفس نه غواړي، خو هلته د حقوقو ضیاع نه ده، خپل حق دی ضایع شوی او د تا نفس د هغې غوښتنه نه کوي او نفس نه غواړي، بلکې هلته د انسانیت تقاضا دا ده چې ته هلته تحمل وکړې، صبر وکړې. دا شی صبر دی. او یو د ظلم تحمل ده. د ظلم تحمل ته ځینې صبر وایي، دا غلطه خبره ده. ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نه شي، او سړی باید د ناخوالو سره مبارزه وکړي. خو که چېرته مبارزې دومره انسان ته ستړیا ور په برخه کړل، انسان د هغې په ترس کې ناتوانه شي، هغه ناتواني برداشت کول دا بیا صبر ده.
مننه که استاد. مثلا که څوک په کورنیو کې صبر ونه لري، زغم ونه لري په هر موضوع باندې، یعنی بې صبري وکړي، دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنې ته، کورنۍ ته؟
قرآن عظیم شان او مجموع پیغمبر اسلام حدیث او دې موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبور او صابر اوسو. کورنیو کې صبر که ناخوالې منځ راځي او هغې باندې سړی صبر ونه کوي، او د کورنۍ هغه زغم نه وي، په منځ کې خپل زغم او تحمل نه وي، دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپله هغه شیرازه او اعتماد له لاسه ورکوي. شیرازه اعتماد د لاسه ورکوي چې دا د کورنۍ هغه ښکلا له بینه بیایي، هغه د کورنۍ او صمیمیت او اعتماد له بینه بیایي. په کورنۍ کې ډېر وخت باید سړی داسې زغم نه کار واخلي او داسې صبر نه کار واخلي، ډېر شیان ګویا مې نه دي لیدلي. یعنې ډېر داسې شیان چې فکر وکړي چې اصلا ما نه دي لیدلي.
کومې حل لارې چارې شته چې انسان باید صبر وکړي؟
کله چې انسان صبر او تحمل ونه کوي، واقعاً د ژوند نارامه کېږي او د خپل ژوند خرابوي. د دې لپاره لومړی تمرین دا ده، انسان هغه شیانو باندې ډېر زیات هغې ته په هغې کې تاوان نه وي او د هغې تحمل او زغم وکړي. د دې ځای نه شروع، او هر هغه حکمونه چې الله او رسول درته ورکړي دي د ژوند د سلامتیا لپاره، هغه په خپل ذهن کې تمرین کړي، او د خپل ځان د ډېر وخت نه د خپل ځان د هغه حق نه چې هلته د حق سلفي او ګناه نه وي پکې، د هغو حقونه سترګې خپلې کړي. مثلا زما هم حق دي، ولې زه د دې لپاره د خپل زغم ثابت کړم، زه خپل یو حسین پیریګم او دې په صبر کوم او کله کله ما خپل په ما باندې راځي دې تحمل کوم او له سره دې په بدل کې ګناه نه کوم یا پیرې نه کوم د بل څه په حق دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خلي په صبر وروسته
ډیر مننه کوم استاد کور ودان
سلام
درمنه دوستانو دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.